افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. پر روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي. نن سټېشن بده د خبرګولی یا جوزات څلورشتمه د جون میاشتې 14مه پیل له خبرونو کېږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 40 میلیونه او 40 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نشترو او ځنغوزیو ځنګل کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار شوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقی وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه زندانی عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو له ډلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقي د محل له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارون کیسي ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان ستيپانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه شکل د اگست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه 2 کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. وای چیرته چې هنر وی الته امن وی، او چیرته چې امن وی الته هنر وی. هنر او فرهنګ د وی ټولنې لپاره مهم بلل کیږي. په همدې خطر نن موږ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان څومره په فرهنګي او هنري فعالیتونو کې برخه اخلي او په دې فعالیتونو کې ونډه اخیستل څومره ژوند او فکر بدلولای شي. د خبرونې میلمانه مو هم د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست، لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، او لیکوال او ژباړن عبدالهادي مجرودی چې دوی ټول تخرغ لاست وایمه. لکه څنګه مخکې چې یادونه وشوه چې نن په فرهنګي فعالیتونو غږیږو، البته دا موضوع به ډیرو اوریدونکو ته آشنا وي په دې خاطر چې هر چا مثال کېدی شي، یو شعر اوریدلی وي، یوې غونډې ته تللی وي، یو نندارتون ته تللی وي، یو انځور یې لیدلی وي. نو غوښتل مو په دې اړه وغږیږو چې فرهنګي ساحه یعنی څه، په کومه برخه کې ځوانان کار کولی شي. عزیز صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوو. که څه هم کېدی شي معلومات وي، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه ډېرو ته، خو که د فرهنګي فعالیتونو یو تصویر وړاندې کوو، نو ستاسو په نظر فرهنګي فعالیتونه کوم کوم دي چې ځوانان پرې پوه شي؟
السلام علیکم، هیوا صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. فرهنګي فعالیتونه پراخ مفهوم دی. په ټوله کې د ادبیاتو فکری ساحې ته هغه لابراتواري کار فرهنګي فعالیت دی. که سړی په ساده ژبه ووایي، تاسو موږ په د پوهنتونونو د ادبیاتو شاگردان یا همداسې د ادبیاتو شاگردان ممکن پوهنتون ته یې لاسرسی نه وي پیدا کړی، یا یې بله ساحه لوستی وي، بل مسلک یې لوستی وي، خو په فکري لحاظ په ذوقي لحاظ ادیب وي. هغه کسان د خپل فکر دی عملی عملی کولو لپاره، لکه څنګه چې بالفرض څوک طب لولي بیا هغه لابراتوار کې هغه د طب فکري محتویات عمل ته سپاري، نو دغه ډول فرهنګي فعالیتونه هم د ادبیاتو هغه مړه وجود ته روح ورکوي. یا د ادبیاتو ژوندي کېدل دا د په یوه ساحه کې په یوه سیمه کې هغه فکري فعالیتونه عملي فعالیتونو ته راوځي، او دا د ادبیاتو فعالیتونه لکه بالفرض تیاتر، فستیوالونه، غونډې، یا په افغانستان کې ښه مثال د افغان ادبي بهیر یا د دغسې نورو بهیرونو او یا دغه ډول ادبي مناسبتونو جوړېدل دي، دا هغه لویو شاعرانو ته لویو لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي چې هغه خپل زده کړي او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نورو سره شریک کړي، او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او د شاعرانو ته چې هغه خپل ځان پکې وپاللای شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم سي تایید ته اړ وي، یا دې ته اړ وي چې خپل هم نه وایي واوري غوږ ورته ونیسي، او یا دې خپل هم نه واته انسان ته وغږي. نو د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه ده، او کار یې دا ده چې د انسانانو هغه فکري لارې تعامل سره وکړي، یو بل واوري. په دې باندې وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لرئ چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې، څومره رول لري. یا بل فرض کا په ادبیاتو کې دوه مشهوري مقولې دي، که غره واخلو مثلا یو مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره ګڼي، فرهنګ د فرهنګ لپاره ګڼي، او ځینې وایي چې نه، ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دي او د ژوند خدمت کې دي، منهاج د وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو ډېر باور لري او ذاتن یو ارزښت ده او باید ژوندي وي، خو له دې سترګې نه سي پټېدای که ادبیات یا ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي. یو څوک ویل فرض د دې لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښېږي، دا په هغه وخت کې د دې لپاره د ادب د ادب لپاره ده، مګر وروسته بیا دا د ټولنې مال ګرځي، ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک له هغه سره رابطه جوړوي، اغېز کوي، نو په ټوله کې بیرته ژوند د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه سي ادب تر ادب د کوچنیو موخو لپاره استعمال سي. هغه کې یو مثال ډیر وخت ما ورکړی د ځوان سیموز په وسی باندې بارونه نه سور راولای، وسی خپل خلا لري، بل فرد له هر ګل لازم نه ده سي دوا جوړ سي، که چیرته یو ګل دوا نه جوړیږي هم دا هم کافي ده سي خلای ده. خلا خپل ارزښت نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شاید، او داسې بیا څه اغېز لري، یا ځوانان او فیغلې څنګه لاغه متاثر کیږي، یا هغه په فکر او د ژوند کولو په تګلاره باندې څومره اغېز لري، پرې باندې هم ښه بحث کېدای شي.
مننه عزیز صاحب، خوشحاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. حق پرست صاحب، د دې بحث لکېدو یو مقصد دا هم و چې غواړو ډېر په اوسني وضعیت وغږېږو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې پخوا یې کول اوس یې کوي څومره پام ورته کوي. که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږېږئ چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي.
خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم
السلام. تاسو پیږی دا ورستی څو میاشتې د تحول چې راغلی په هیواد کې بدلون راغی، زموږ تر څنګ د ډېرو نورو ځوانانو په فکر روان باندې دی، په ذوق باندې هم ډېر زیات تر سیوری ووړه او ډېرې تر تاثیر لاندې راوستل، او لکه څرنګه چې نور فعالیتونه ډېر په ټپه ودرېدل، یا مثلا ډېر ټکني سو، همداسې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دم ګړی، خو چې زه وینم تر ډېره حده پورې داسې تت دي، او اړتیا د دې ده چې نوښتونه مصیبتونه په تېرو ورځو کې خبر شوم په کابل کې هم همدغسې یوه غونډه فیسټیوال نیول شوی و چې د بیلابیلو سیمو نه کوم ادارې خلک راټول کړي وو، او زه په خپله کسه هم نه وم پکې، خو ډېر خوشحاله شوم ځکه په دې یو تت او تیار غونډې ماحول او چاپیریال کې لږ تر لږه یو د امید او رڼا او یو څرک وو چې لا هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ مینه له لاسه نه دی ورکړې، مینه پرې ایښې او مې هغه لمن پرې ایښې ده، او غواړي چې دا یو محرک ته ضرورت شته چې بېرته سره راوخوځي او هغه کې په حرکت یې راولي. او تر دې مخه هغه سي لکه د تیر جمهوریت په دوران کې په تیرو کلونو کې چې موږ غونډې لرلې یا تلینونه ولمانځل کېدل یا د اشخاص یا مثلا غونډې به وي، مشاعره به وي، کتاب مخکتنې غونډې به وي، کره کتنې غونډې به وي. هغه خو د یو څو وخت ډېرې سره تترنګي شوې دي، خو کله چې پروګرامونه فرا راوچول شي شروع شي پوهېږم زه په فکر کوم چې بیرته به مغازه ته ورسي او مغازه ریدم ته هغه ستارت او بیرته ورسي او خلک به بیا هم یو دغه لړۍ یا دغه هغه سلسله بیرته به سره راونیشي او پاللو ته به ادامه ورکړي.
ډیره مننه خوشاله اوسئ مجروح صاحب. لتا سي هم اورو تاسو چې چرته اوسئ ک د پخوانی او اوسنی وضعیت یو پرتله وکړی چې هلته فرنګي فعالیتونه شته اوس هم ځوانان کار کوي کنه؟
یعنی واتساب لمړی تاسو ته د اوردونکو ته ټولو د پروګرام منو ګډونوالو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کتنه چې مخکې ملګرو وویل فرنګي فعالیتونه د تحول یا د بدلون سره ټکنې شوي دي. که څه هم زه د مهاجرت ژوند کوم، زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنې کېدو فیصدي به دغونه زیاته نه وي لکه څومره چې په هیواد کې ده. نو بیا هم څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکوم چې دا یو سټه د بدن دی، یو جسم دی. که په جسم کې بیا داسې کبو ویشلې دي اعضای رئیسه چې د زړه اعصاب نور که څنګه پر زړه اثر وشي پر اعصاب اثر وشي داسې د جسم پر نورو غړو باندې هم اثر پرېوځي. نو داسې چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو، فرهنګي فعالیتو، فرهنګي چارو باندې، پر کره کتنو باندې، پر مخکتنو باندې، مشاعرو، غونډو، بهیرونو پر دې اغیزه سره داسې نو د جسم پر نورو غړو چې په د هیواد خارج په نورو سیمو کې افغانان دي د هغو پر ټولو هڅو پر ټولو کارو باندې اثر پرېوتلی دی. خو بیا هم د هیواد د جغرافیې څخه د باندې چې افغانان اوسېږي د هغو فرهنګي فعالیتونه په دغو د لوړه فیصدي نه دي ټکنې شوي لکه څومره چې په هیواد کې د نن اوسمهال ټکنې دي. دا یو تحول وجه ده. بل وجه دا ده چې د مخکېنی دولتونه یا شل کاله مخکې دولت د جمهوریت دوره یا اوس امارت دوره ده، دا ټول یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نه ورته درلود له فرهنګیانو ته، فرهنګ پالانو ته، چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وای، خپل کارونه پر مخ وړي وای. ټول مثالونه زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي، اوس یې یادول د وخت مناسب نه بولم، ټول زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي. دغه یو دوهمه وجه ده. درېمه وجه دا ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا ولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بل داسې فرهنګ پال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دی، زموږ په ټولنه کې یو شی ته تکرار روان دی چې پرله پسې توګه شاعر، لیکوال، ادیب، فرهنګ پال د مالي لحاظه کمزوري وي، عواید یې کمزوري وي، اقتصاد یې کمزوري وي، نو ټولنه ځکه ده په ښه نظر نه ورته ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. نو دا یې درېیم او څلورمه وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنې وي. که څه هم لکه څنګه چې یو
خبر بحث وخت دی، مهرباني
یو خبر را درته کومه یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته، میوه ته، ترکاریو ته ضرورت لري، داسې د انسان روان او روح، فرهنګ، ادب، ادبیات، شاعري، لیکوالي، نثر، نظم، دې ټول شان ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شان باندې. مننه.
ډیره مننه خوشحاله اوسی عزیزی صاحب. مخکې یادونه وشوه حق پرست صاحب هم وویل او مجروح صاحب هم چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډېر فرهنګیان له هېواده بهر تللي دي که نه؟ هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډېره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغییر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې. یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدای شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو؟
د ادبیاتو ماهیت سړی له نیکه مرغه چې دی چې په یوه حالت کې نه تم کېږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وې، هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب له خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چېرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو، یا به بالفرض نه کېدی، یا به هغه انسجام ګډوډ سو، بیا به دغه ادیبانو لیکوالو او شاعرانو په انفرادیت کې هم ادبیاتو ته کار کاوه غني کېدو به. خو ستونزه به دا وه چې اجتماعي کېدل یې لږ سخت وو او دغه سره راټولول یې لږ سخت وو. زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې چې ډېری قلموال ووتل یا ډېری داسې سول چې هغه په کوم ډول باندې د ژوند لاره جوړه کړې وه، هغه مسیرونه یې تغییر سو، بدل سو، نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي. او هر لیکوال په دا خپل انزوا کې، په خپله ګوښه نشینۍ کې، په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیتونو پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي، او د ادبیاتو ماهیت دغسې شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو. او بله خبره دا ده چې په خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي، نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغیز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض یو د اوس موږ تاسو وایې چې موږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا د موږ په علمي وجود باندې یا د موږ په هغه علمي برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغسې د هر چا اقتصادي وضعیت د هغه په افکارو باندې، په د هغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي. مګر دغه قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کیسه نه ده. ډېری شاعران دي دا د موږ تاسې په نومونو یادولی شو، ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شی چې ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا ده چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلق ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغسې وضعیت ده له بده مرغه. دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما داسې هېڅ ځای نه دی لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي، یا یې سره شریک کړی سي، یا یې ازادانه سره شریک کړی سي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي، هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه چې اوس هر څوک دلته ګډون وکړای شي، هر څوک دلته خپل فکر ازادانه وړاندې کړلای شي، خپل شعر دې وړاندې کړلای شي. او یو بله خبره دا هم ده چې ادبي فعالیتونه لږ کمرنګه کړي دي. خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلې وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ دا خلک وپاشل، او په عین حال کې بیرته سره راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، مګر نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندویه ده. نو یوه وجه یې دغه هم ده، خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم شي، له منځه ولاړ شي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسېږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې شي وغځېږي او خپل فقط یو چاتر سایت لکه د مارکر مارک زوکربرګ تر سایت پورې محدود پاتې نه شي. نو ادبي فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کمرنګ سوي دي شاعران لیکوال دا خلک یو له بله لرې سوي دي، په فزیکي لحاظ باندې هم سره په تماس کې ډېر نه دي، مقصد ناست یې نشته. او افغان ادبي بهیر و د راټولېدو ځای و دغسې نور په نورو ولایاتو کې و. زه اوس ډېر نه یم خبر چې چېرته دغسې مسلسلې او پرله پسې متواترې غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان دی، د وسعت او پرمختګ لپاره ډېر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي، بیا هم یو وخت ټولنې ته وړاندې کوي. مثلا لاجو استاد پسرلی په اړه دغه خبره ډېره مشهوره ده، د ډېر په انزوا کې شاعري وکړه او ډېر په لوی عمر باندې استاد پسرلی بیا په ټولنه کې ډېرو خلکو وپېژند او مشهور شو. نو که دا دغه صفت پاته سوي وای، د موږ د ادبیاتو دغه برخه به له موږ پټه پاته وه. یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولی شي. هېچا هم د غره په یو غار کې خپل اثار نه دي ایجاد کړي او بیا هلته کې ایجاد کړي هم د بېرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغسې وضعیت ده چې شاعران او لیکوال نه دي سر راټول شوي، حتی مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او نظم په برخه کې وي ډېری، ځکه فلج ځکه پاته سي چې هېڅ نه لري چې دغه ګلته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ درې استعداد ترې او حده ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو اگر دا خو غواړي چې څوک راشي باندې خپل خود تاییدي وکړي چې وو زه هم یو کار کوم، تشویقیږي، نورو لارو ته یې پام کوي. او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتېږي او وده کوي.
ډېره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځي شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کېږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې. خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
تر ډېره پورې ما چې لیدلی دي یا زه ورسره اشنا یم، پوهنتوني ماحولونه یا چاپېریالونه، له زه ننګرهار پوهنتون د چاپېریال راوتلی یم، هلته فرهنګي غونډې کېدلې او تبن استادانو به هم تشویقول، یا لږ یا ډېر یا زیاتره تر ډېره پورې د محصلینو په خپلو ځاني هڅو بهیرونه دوی چالان ساتلي وو، روانې ساتلي وو، ورته به دوی غونډې سره کولې، خپل افکار به شریکول، خپل لیک او نثر او شعر به سره شریکو، او یو ډول پرکټیکي یا د اصطلاح عملي میدان د دوی لپاره دی هغه جاري ساتل. په پکتیا پوهنتون کې چې زه یم دلته هم د ادبیاتو پوهنځی شته، او څو کاله پخوا تقریبا شپږ اووه کاله پخوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړل، او یو ادبي بهیر یې دلته مې ایجاد کړ چې اونیزه غونډې کولې په د پوهنتون په تالار کې، او تر ډېره پورې وپایېد. داسې چې هلته به ودیز غونډې هم کولې، لمانځ غونډې هم کېدلې، او دا چې مثلا اخبار یې چاپاوو د هغه نه رپریخوا کله به چې هره دوره فارغېدله د پښتو څانګې د محصلینو، هغو به د خپلو لیکنو او د پېژندنو یوه ټولګه د کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپوله چې دا هم یو مهم فعالیت و د دوی. او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه د بهیر د مخ پوهنتون کې پخپله دغه د بهیر سلسله ټکنۍ کړه، نه یوازې دغه بلکې ټول درس په ټپه ولاړ وي، درسونه نو پوهنتونونه بند وو. له پوهنتونونو له خلاصېدو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پوهنتونونه بېرته چالان شو، تقریبا درې دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې پکتیانا د دوی بهیر بېرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دوی په خپله د دې وړ وو چې بېرته راژوندی کړي، بېرته فعال کړي، ورته غونډې وکړي. او لومړۍ کمره هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي، یو له بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي، او زه چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه ډېرې ښه ویلي دي، او بیا یې واقعا ډېرې ښې سوي دي. او د استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته، خو لکه مصروفیات زیات دي، خو ملاتړ یې په شفاهي بڼه باندې تر ډېره پورې ورسره دی او ډېر خوشحاله دي، ډېر فعال دي.
مننه مجرو صاحب. یو خبر ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدلی چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله، خو د څه وخت له تیرېدو وروسته هر څه ترې نه پاتې شول، هغوی خپلې لارې بدلې کړې. ولې په ځوانانو کې مثال هغه دوامداره ژمنتیا او علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخکې یوسي؟ یو څه وخت چې تیرېږي یوه ټولنه جوړه کړي، یو مجله چاپ کړي، مثال یې لیکل کوي، بیا وروسته یې پرېږدي. د فرهنګي فعالیتونو د پرېښودلو علت څه بولئ؟
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا هم مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمای کې پاتېدل یا په نیمای کې د ځنډ سره مخامخ کېدل، د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتساپ مفرم یو وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکې هم یادونه وکړله، اقتصادي مشکل دی. اقتصادي مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د یو شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره، د هغو د کمپوز د امکاناتو د پاره، د هغو د ټایپ د امکاناتو د پاره. داسې یوازې لیکوالو کمپوز نه، داسې د تھیاتر د پاره امکانات نشته، داسې د سینما د لوبغاړو د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو، دا ټول په اقتصاد باندې پوره کیږي. چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د دې فعالیتو د تشویق او د هغو د حمایه د پاره، د هغو د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو د پاره ده یو وجه. بله وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د دې شخصي اقتصاد. زه به د خپل ژوند یو لنډه تجربه در سره شریکه کړم. زه د ورځې 4 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتو ته وخت ورکوم. که زه چیرې زما داسې یو کار وسي، یو تقلم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم د هغو د چاپ لپاره زمینه برابره سي، نو یو نفر یا زه خپل ډیر کار کولای سم. زما سره دا وخت یو ولس کتابونه نه چاپ راته دي، ژباړل سوي ټول بله محدود دي، مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړه خوړنی کې زړه شینی کې زه زړه شینی سم، بل لیکوال زړه شینی کې، شاعر زړه شینی کې. د بلکې په ټول ما سره په گاوند کې شاوخوا زه 3-4 نفره دا شاعران پیژنم چې هغه ته ما د هغه د شعرو کتابونه ما بلا مالیزي ور کمپوز کړی دي، ور ټایپ کړی دي، مګر دوی ته چاپولو د خبرولو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه داسې یو اداره یو څوک شته چې هغه چاپ کی یا اخبار کی. دا غشان دی زړشینه کی لیکوال، زړشینه کی لیکوال د نندورو مشکلات سره دبل په ډول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی ز چاپ ته برابر وو، ډیر غټ او پند کتاب دی، مګر د چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کی اقتصادي مشکلات. بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کله زموږ په کلیواله سطح، ولې زموږ د ټولنې ډیری برخه او یا 100% برخه، 80% برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ادیب ته، لیکوال ته، ممثل ته، شاعر ته، ژباړن ته، محقق ته، څېړونکي ته په ډیر دا خبره زه په اطمینان وایم، په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه، حتی ما ته په سپکه سترګه کتل کېږي. نو ځکه زه وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق او ژباړې او یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر و هغه ته په سپکه سترګه کتل کېږي، په بې عزته سترګو ورته کتل کېږي. نو ځکه د لیکوال زړه شین سي، د شاعر زړه شین سي، فرهنګي فعالیتونه نه کېږي. که یو فرهنګي فعالیت زه په ژوند کې درو فرهنګي غونډو ته ورغلی یم، فرهنګي غونډو ته چې ورته د لیکوالانو او شاعرانو تر مابند دونه زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډیره بدرنګه کې، کمرنګه کې، دا ملګرو دا حق پرست صاحب او عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوي، دا د تجربه شوي د لیکوالانو ترمنځ بدنیتی بدبینی دومره ډیر سي چې هغه ټول زړه شین سي. بیا نو په دې فعالیتونو په نیمه کې
ودرېږي. مجرو صاحب خوشاله اوسئ. کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې ګنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي، چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې چې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي، برعکس تخریبېږي. خو عزیزي صاحب، کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو نو دا تر ډېره په ښارونو کې وو، یعنی ډېر وخت داسې هم شوي دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ، له خوست، له غزنی، له وردګو یا لوګر څخه به راتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي، خو هلته هم فرهنګیانو، شاعرانو دوی دا کار نه کوي چې مثال په کلیو کې، په ولسوالیو کې دغسې ټولنې جوړې کړي. ولې تر ډېره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغسې ټولنې جوړې نه شوې، دغسې فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت یې هم و؟
یو لوی وځ خو دا واسه د موږ لوستي تر ډیره هدا په خار کې پاتو، چا به پانتون خلاص کو کبي وظیفه واخسته، بیا به تر ډیره هدا پوری لکلي لاس را وخاتو. نو هغه بدلته هغه د ټولنې شره په خار کې و، نو طبيعي ده چې هغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي په خار کې، ځکه دا کارونه کېدو او کلی بیا هغه څه محروم پاتې کېدو. اوس یو څه خلک هر چیرته تلای شي او تګ راتګ کولای شي، ممکن بیرته دغه چارې کلیو ته هم وغځېږي. یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده. هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي. که دوی ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمېږي، یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کېږي، یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کېږي، زړه ماتې کېږي، زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګېږي. زه دا خبره په څو دلایلو کوم. ګوره، شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو، مګر دی په مکتب کې جبه سه پارچه ورکړل شوه. عزیز نسیم دا موږ هر وخت یادوو د توکیه ډېر لوی تنازع، ډېر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنې وکړې، هلته اختناق و، تشویق خپرې ده، دی تهدیدېدو. کتابونه یې چاپ شوي وو په کتابخانه کې، په مطبعه کې پراته وو، لا یې راایستلې نه وو چې خلکو اور واچاو. دغه ډول نجیب محفوظ یوازینی سړی و چې موږ په شرق کې د زیاتو د نوبل جایزه واخیسته، مګر هغه سره به ګاردان ګرځېدو، خپلې ټولنې اخیر ترور، مګر هغو داسې نه کول چې یاره والا ما ته خو نن د موږ کلیوال احترام را نه کړو، ما ته خو نن داسې ونه کړو. یعنی موږ د خپلې ټولنې کوم مشکلات وینو، دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لا څونه ډېر کار پاته ده. د فرهنګ ایجاد خپل د لیکوالو قلموالو کار ده. دغسې خو ډېر زیات فرهنګونه دي په ټولنه کې ایجاد دي او رواج دي. شاعر هم بیرته تهدیدوي، غیر شاعر هم تهدیدوي، هر څوک تهدیدوي، لیکوال هم. نو خو لازمه دا ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوځي، او چې تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی، نو خو دا ثابته ده چې یعنی لا ډېر کار پاته ده او په دې کار کې موږ پاتې راغلي یو. او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده. ټولنه باید داسې فرض چې زه کله کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي، تا هم وایي، نو دا د تا مهارت د ستر ول نه ځان خوښ کې او نه دی ځان در چې خوښ کې. دغه د موږ د هغه علمي برخې بیا ډېر مسؤلیت، اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایس له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري، مګر هغه شی چې له فکر، شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري، هغه د موږ علمي هڅې دي چې هغه بیرته بیا هم د موږ سترګې قلموالو ته راوړي. یوازې د ادبیاتو مال نه، په موږ کې یو بد فرهنګ دا موږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده. یو انجینر هم خپله برخه مسلک ولیکلای شي، بیان یې کړای شي، یعنی یو طبیب هم باید دعوه کولای شي. داسې نه چې یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو، څومره د موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي، دا په دې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی، یا پکې ناکام دی، یا پام نه ورته کوي، او یا بیرته تشویق له عامو خلکو غواړي. د ډاکټر صاحب احسان
عزیز صاحب تاسو غاک پریشو په بخانی سره خو خیر ورسته به هم ورګرځو عزیز صاحب ته خپل خبرې پوره کړی خغله حق پرست ان ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي یعنی دا تنده ورسره وي خو یوه خبره دا ده چې ډیر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه له هغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کیږي او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړیږي هلته ګوري چې شعارونه تشویقیږي هلته ګوري چې احساسات تشویقیږي نو دوی هم بیا په هماغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبری کوي مثال احساساتي خبری کوي د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کی برعکس احساسات لوړوي یعنی کېدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته نو ولې دغسې کیږي ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته فرهنګ ته ټولنې ته کار وکړي دغې خوا ته بول کیږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي ټولنې ته ګټه ورسوي یوازې خلک په احساساتو راولي یو د بې ځایه ویاړونو خبرې کوي خو نوره نتیجه بیا نه وي
دغه تاسې چې وویل تر ډېره پورې په ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډېره یوازې شعر ته ویل شوي دي یا شعر ورمعرفي شوی دی ادبیاتو په نامه باندې نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی یا شعر یوه لنډه لاره خلکو لپاره ښکاره شوې ده چې هر څوک خپله قلم ازمایید کیږي او خپل قلم پکې وازمایي بل دا ده چې دا لکه تاسې ویلي احساساتي ولس ده او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوې هم ده نو یو خو ټولنه احساساتي ده بل دا ده چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی نو زه په خپل هم محصلینو ته تر ډېره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي یا د ادب خبره کوي اکثره یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي اکثره د شعر خبره کوي یا شعرونه را اخلي خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده یا یې کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي رښتیا هغه حقیقي شعر لیکلی شي هغه د اختیاري شعر حق ادا کولی شي هغه د شعر ولیکي نور نثر ته پام وکړي او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شي شعر له لارې نه کار ورته کولی شو نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یو ډېره مهمه برخه وښنه برخه جوړوي ملا یې جوړوي او فکر پرې انتقالوي نو وجوهات یې هغه دي ما درته وویل لکه تاسې چې وویل چې ټولنه احساساتي ده او بالاخره د شعر ادب ټول دوی د شعر په نامه پېژني او چې بیا شعر ته ننوځي نو دوی بیا متاثره دي د خپل شعري بهیرونو د شاعرانو د اگر بازاري هغه له تروي تفکر نه یې یو دی هغه د سبک نشي شعر بس ټول دي توای چې یوه د شعري خبره دی او کې او خلک پر نامه کی واه واه وکي او خوند لري واخ دی خپل نوم ور کی بل اخر ټول شاعران کی یا شعر ته مخ کی او شاعران نه بلکې ناظمان یا ماهران ته جوړی کی بس لا او په دې برخه کې کار ته ضرورت شته او نه و ځول ځان ځان د بوله مو بیا د نور هغه څو چې د فرهنګ او د ادب د خدمت خبره کوي دا فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی او نثر هم دی او یا شعر هم هر نظم شعر نه کیدلای او دغه ادب جامه نور یا د ادب د لمن نور لغنه راټول کیږي احساسات د دنیا نه خلکو ته وایي چې له هر له دې شعر او نثر له دې هغه اگر استنی او ادبیات ته مخ کی
مننه حق پرست صاحب مخکې له دې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکړم او د دوی نظر په دې اړه واورم غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه وغږیږو زه خپله مثال که د ځان په اړه ووایم که نه نو کله چې ادبي غونډو ته نه تلم له هغه مخکې که چیرې له یوه نقد سره مخ شوی یم نو زما لپاره یې زغمل او هضمول ډېر سخت و خو له هغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو وام اورېدل نقد وشو کره کتنه وسوه نو له دې سره یو کس ډېر زیات بدلېږي مثال هلته یو څوک راځي ستا په شعر نقد کوي ستا په لیکنه نقد کوي ستا په لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلي وي دا خپله یو ډول انسان ته زغم ورکوي او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کېدای شي د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي خو هلته یوه مشترکه وجه دا وي چې ادبیات بحث په دې وي که خبره هم کیږي کني وک هم کیږي د دې لپاره کیږي او پدینیت کیږي چې اصلاح رامنځته شي او هغه څه چې لیکل شوی هغه تر دې هم خسي. مجروح صاحب تاسو هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب زه یو وار تاسو اجازه وي د عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال یې ورکړ غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وي.
په لنډو کې مهرباني او بیا که د پوښتنه ځواب
کړئ. بیا پوښتنې ته راځو. زموږ د ټولنې او د ترکیې او د فرانسې د ټولنې په یو شي کې دي چې که موږ تشویقېږو هم نه او تر څنګ یې د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثار تر چا ورسوو د هغه دپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغو ټولنو کې که تشویق نه وي پر د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو تر څنګ یې د اقتصادي ستونزې نشته د هغه کولی شي هر څوک کولی شي چې خپل لیکلي اثار خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم درته ستا د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري او نهایت اړمن دی د انسان یا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو لپاره. زه یو خبره پر اضافه کوم، غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي، سیاسي رنګ واخلي، سمتي رنګ واخلي، قومي رنګ واخلي، د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي، نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا و د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو خو دلته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات سي ولولې سي واهواه سي اکبره صاحب یادونه وکړل. زه شخصا دا زما شخصي نظر دی تر چا یې تپم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واهواه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واهواه وکړي زما نهایت ډېر زړه شینکېږي خوند بدېږي. زه هم د واهواه پر ځای پر ما نقد وکړي چې زما کار اصلاح سي چې زه اصلاح کړم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهواه یو نفر واهواه کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالاتو ته ولاړه چې په ډېری برف کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه هغه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ بدون درلودي د غونډه داسې ترتیب شوې وه چې په پیل کې مقالې وې وروسته یې برخه یې مشاعره وه. د مقالو برخه خو لا سمه روانه وه چې کله خبر مشاعرو ته ولاړه بیا غونډه بل رنګ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ ووتل قومي و سمتي و ډلو ډل پرستي شکل یې واخیستې په مشاعره کې. نو فرهنګیان ټول زړه شینې سوال ولاړل. داسې نو ډېر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډېره مننه مجروح صاحب خوشاله اوسې. کورمودان تاسو ستونزو ته یادونه وکړه. البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر اوږد بحث کېدلی شي کېدی شي ډېرې زیاتې ښېګڼې هم ولري او په افغانستان کې کېدی شي په دې فرهنګي حرکتونو کې داسې خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کېدی شي نقد پرې کېدلی شي. خو موږ البته په جزئیاتو ډېر په دې اړه نه غږېږو. یوازینی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسېږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره، یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راځي دې خوا ته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غواړم په دې وغږیږو چې مثال څنګه کېدلی شي دغه ځوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکړي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزي صاحب، که تاسې زموږ غږ اورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوې چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري، انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسې خبره څه ده چې دې خوا ته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولي وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې د ما خبرې تر کومه ځایه پورې واورېدل شوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قدموالو له فرهنګیانو په توګه، همدا همدومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاتې ده، او د نهیلۍ نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نهیلی شي یا د عوامو تشویق د ځان دپاره د حیات وګڼي. هو، لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له ځوک سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند ځینې اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک مثلا ښارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس کلیو کې ناست دي خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري، نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي. څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړه، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړه. لازمه ده، نهیلي په هېڅ صورت نه ده په کار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي، که اوس بل فرد موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګر، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي؟ خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتب کار دي. زه فکر کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه نو خو که یوه لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کړم، انټرنیټ ته بیا ورکم، لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو یا یو ځای نیسو یا یو ځای پیدا کوو یا یو تالار له پوهنتونه غواړو یا له بل چا غواړو، نو خو دا په نشر خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. ولرو دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په رغښت کې ونډه اخیسته، کار یې کاوه، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده تشویق لپاره. لکه اوس چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې ارزوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارډ کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لرو او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنی ډېر امکان داسته چې کتابچه ورته وپایي او دا نور ډلیټ دي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که په کوم که پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. په خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو. هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو، حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي. موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروسته پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي؟ مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یزده هم نه وي همدلته یزده کې. یعنی ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنی لږه علاقه هم لري، که کشر وي، که مشر وي، هغه راوبلل شي، نو څنګه امکانات شته ده چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي؟ که تالار نشته ده مثال، یو مثال یو خیسته پټه خوشته ده، یو ځمکه خوشته ده، یو ځای یو باغچه خوشته، هلته چې هلته سره راټول سي او کینی غونډه وکړي، مثال په هره اونۍ نه په میاشت کې یو ظلم چې وشي، نو ستاسې خبره دغسې ځوانانو ته څه ده چې دغسې بهیرونه جوړ کړي په کلیو کې هم؟
وای کسترګې ښکلی نشته، ښکلی یاد خو یې شته په کلیو کې، خو لا ډېر ده تاسې څوک تر توت لاندې د توت سوري ته هم کښېني، او دا بده خبره هم نه ده. دغه د یونان د دغسې تر ونو لاندې هم را پیل شوې، بیا یې دغه فرهنګ او قرات به بیا خلکو ته په جاده کې په لار کې ولاړ وو، له خلکو به یې پوښتنې کولې، ویل به خلکو ته چې ورزده کوم نه، خلکو ته زه دغه زده کړي شیان ور ارزوم، آیا دوی دلیل لري تر شا کې نه لري، له خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم. دغسې په کورنیو کې داسې ماشومان شته چې ډېر ښه ښه استعدادونه لري، دغه د استعداد روزنه له دې وروسته شروع کېږي چې یو وارې یو څوک تشخیص کړي، کشف کړي، او هغه بیا هم زه وایم چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي، نو که په ډېر ساده ماحول کې هم جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي. که بل فرد کلي کې دوه لوستې وي، دغه خلک د دواړه سره کښېني، خلک دې راټول شي، اول دوی اوري چې دوی څه وایي، ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې، او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده، اول باید بېشا هغه واوري تر ځان، او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهپالي ټولو ته د دا وخت ورکړي، یو کوچنی دې هم را ولاړ کړي ودې غږېږي. او بل په دغه کلیو کې زه فکر کوم دا اوس وروستیو وختونو کې دنیا انجمنونه جوړ شو، دوی به بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل، انجمن به یې ورته وایو، که په هر نامه وي چې فقط دا خلک وا نوبل جایزې واخلي، لازمه دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي، خپلې ټولنې مشکل بیان کړي، او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي، نیوکه عامه کړي، اختلاف ونه ګڼي، دښمني ونه ګڼي، او دښمني او اختلاف سره بیل، یعنی په مفاهیمو باندې بحث له همدغه ځایه شروع کېږي چې په ادبیاتو کې جملو کېږي، او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا دومره ډېره سخته وي، اوس هر شی هم داسې نه وي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي، ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو. دا اوس مېلمستیاوې دي، ملګري سره کښېني، په جمعه کې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني، نو آیا ضرور ده چې همیشه د بانډار وسي، او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي؟ خو هر ځای کېدای شي. نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو، بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده، او بل دا د هر چا کار نه ده، دا د هر چا کار ده، هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري، هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي، په امیدو ارزي. نو زه وایم چې موږ
خوشحال اوسه، ډېره مننه، ډېرې ښې خبرې مو وکړلې. یعنی د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي، ډېرو امکاناتو ته، ډېرو مصارفو ته هم ضرورت نشته، یوازې دوه درې کسان، حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي، داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي. استاد حق پرست، له تاسې هم اورو د عزیز صاحب د خبرو په دوام، تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کېدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي، ټولنې جوړې کړي، هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني، یو بل واوري، خبرې وکړي، مثال که څوک مقاله وایي، که څوک شعر وایي، که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه، نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي؟
مننه. همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل، په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي. جذبه احساس مهم ده، پیل مهم ده، او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي، لکه ده چې وویل چې درې هر چا کار کېدلی شي، په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي، په هره سیمه کې، په هر کلي کې، او چې خلک سره راوغوښتل شي، او د هرې طبقې خلک، مهمه نه ده چې خامخا د لوړې پایې ادیبان او شاعران وي، هغه د سره کښېني، ډېرو وړو امکاناتو، مثلا یو فرش چېرته واچوه په یو پټي کې، لکه تاسو ویلي، ته تروانې لاندې هر چا کېدلی شي. فکر کوم په دې وروستیو کې، په دې وروستیو موضوع کې به د ورسته کلونو کې دی ادبی وندو او د راکولیدنو د لړۍ تر کلی پورې هم ځینې سمو کې رسیدلې و او زیاتره ما لیدلی دی او اوریدلی مې هم دی چې دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و دی ادبی بهیر لپاره په ولسوالیو کې په کلیو کې په لیسو صاحبي مکتبونو او لیسو کې دا یو مهمه غږ کېدلی چې چاته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان لري ډېر و چې یو څوک یو بهیر یوه ناسته یا یوه ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي ځکه هلته به یو فکر موجود و له مخکې نه نو په یو کې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه په لیسه پورې په مکتب پورې اړوند نه وو هغه هم راټولېدل کې آزاد خلک هم کې راټولېدلی شوی دي دغه لړۍ کې چې وګرځول شي هم لا ډېر ښه کېدلی شي مثلا د مکتب یا د لیسې له چاپېریال نه هم موږ د ادبي غونډو د دایرولو لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اورېدلو لپاره هلته او د بهیر سره نورو خلکو د راماتولو لپاره ښه کار اخیستلی شو په دې لړۍ کې په ورستیو کې ځینې شخصي د ورستیو کلونو کې ځینې شخصي خلکو هم کوښښونه وکړي چې په اطرافي ښوونځیو لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغه د وطن پالو ظلمو په نام باندې ټولنې وکړي چې تر لرو لرو سیمو پورې کتابونه ورسول دغه د کتاب د لوست عامده بل اخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق کې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بل اخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کینی انت بل اخره یو وخت لا پیاوړی شي په ولو یو ونده باندې بدل شي او بل اخره د ادب له پیاوړتیا سره ډېر مرسته کوي.
ډیر زړه مننه ښاغلی حق پرست. حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلیو کې ښوونځي شته دي نو یوازې باید د دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي بلکې له دغو امکاناتو ډیره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي، هلته د غونډو یو ځای باید وي، یو ټولګی کېدای شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي، د ځوانانو وشي. غلی مجرور تاسو هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړئ چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو څه په ترمن زده عزیز صاحب د استاد اکبر سره د خبرو سره متفق یم. یوازې شوانځي لکه اکبر صاحب چول یا د توتو پټي چې دغه یادونه کول د دې تر څنګ نور ډیر امکانات هم ستاسو په کلی کې لکه ما په شروع کې ول چې فرهنګ او فرهنګ غونډې د انسان د رواني اړتیا او د پاره بيشي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې حتی د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو لپاره راټول شوي هم ځینې فرهنګي فعالیتونه او خبرې سره شریکې کړو. حتی موږ کولای شو چې د پلارې په موټرو سرویسو کې سفرونه کوو، په دا کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچه چې په موټر کې یا پلارې د لوبو کتلو نندارې ته ناست یا بل داسې داسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ حتی موږ چې د مسجد ته د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو، هم موږ کولای شو چې یو اندازه فرهنګي فعالیتونه وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکرارون فرهنګ زموږ د روان او روح د پاره داسې اړین دی لکه د جسم د پاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي، وسایل هم ډیر دي، البته لږ شان هم مثلا تشویق کول، لږ اقتصادي مسایل چې دی لیکوال دی چې یو غزل یو کتاب یو شی چاپ سی یو خپور سی دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دي. تشویق هم اړین دي چې لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دي.
ډیر مننه مجرور صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان ډیر زته مننه. د خبرونه ورستای شي بي دي د خبرونه لملمنو خغلی استاد عارف الله حق پرست، خغلی نقيب احمد عزيزي او خغلی عبد الهادي مجروز خډي رزته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ورستای خبري هم پدی وشو چې فرهنګي فعالیتونه کې د پکلیو کې وشي، په خارونو کې وشي، خو اره غزای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري نو هله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي ځکه فرهنګ ته کار کول خپل هم د دوی لپاره ګټور دي، ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته له دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
او خوب کی لی دلی چې دی هار دانا دانا وی لاس می تشوی شونډي اوچي او نسکور پیمانا ستاد خار ټول کوچی وی در رقیب لخ کرنی ولی دختونو پر لامنو دا جلخی میوالی کورپ کورپ هر قدم وی دا غلیم ڈلی ناوالی متصیب لیونے گرزی رنگ